السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاستا سو قربایم نیک پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی په میرالی کې د امن جلسې پر مهال وسلوالو یو تن وجلې په پنجاب او بلوچستان کې په ټرافیکی پیښو کې خواوشا ډیر کسان مړ شوي او یو نامه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو قانون په عملي کولو اندېښنه څرګنده کړي د خبرونو تفصیل نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې د امن لپاره جلسې پر مهال یو وار بیا له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه وشوه د میرالی په سلور لار کې د امن پاسون په نامه په دې جلسه کې د عثمانځیو جرګې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او د سیمې ګڼ شمیر اوسیدونکو ګډون وکړ جلسې ته د ملي جمهوریت غورځنګ یو مشر جمال داوړ ویلي چې په سیمه کې د امنیتی پوسټو او سرتیرو شمیر ډیر دی خو د هغه باوجود هم د امنیت پیخه دوام لري بلخوا د مشال ریډیو خبريال د پولیسو په حواله وایي چې د جلسې پر مهال حالت نه پیژندل وسلوالو یو ځای تن وجلې او وسلوال په تیښته بریالي شوي د امن پاسون په نامه دا جلسه له هغه وروسته اعلان شوی و چې د اگست په اتمه د میرالی په خسو خیلو او موسکی سیمو کې د وسلوالو پوسټر مانز انخته وشوه د دې پیښې پر ضد ځای خلکو او اوتمانځیو جرګې د امن په نوم لاریون وکړ او هغه مهال یې اعلان کړی و چې د اگست په 15مه به احتجاجي غونډه کوي که څه هم چارواکو د امن پاسون د ګډونوالو د تازه غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي خو له دې وړاندې په شمالي وزیرستان کې ځلې انتظامي چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو او د احتجاجیانو د غوښتنو پوره کولو لپاره پوره هڅه کوي بلخوا د پاکستان پوز او حکومت هم په وار وار ویلي چې په سیمه کې امنیت تجبند دي او د وسلوالو پر ضد یې بې توپیره کارویانې دوام لري د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او ځنو نورو مشرانو په ورتګ بندیز لګولې چې دغه غورځنګ یې په سختو ټکو کې غندي د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې غړي آغا زبیر شاه پر مشالې ریټو ویل چې د حکومت بندیز غیر قانوني او د بشري حقوقو د فعالانو د امن د هڅو د مخنیوي کوشش ته د هغه په وینا حساب کوي چې د دې باوجود هم منظور پښتین د اگست په 15مه خپل پلان کړی د بلوچستان سفر وکړي د بلوچستان کورنیو چارو وزارت د اگست په 28مه او 30مه په دوو بیلابیلو نوټیفیکیشنونو کې د تور په لګولو سره د ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی چې منظور پښتین او ملګری یې عامه امن ګډوډوي نو ځکه باید دغه صوبې ته له داخلي دلو منې کړل شي دا بندیز د دریو میاشتو لپاره دی منظور پښتین په دې ورستیو کې په بیلابیلو سیمو کې سفرونه کوي او پښتانه سیاسي مشران د اکتوبر په 11مه د کیدونکو لوی جرګې لپاره ورغواړي په پنجاب او بلوچستان کې په دوا جدا جدا ټرافیکی پیښو کې خواوشا ډیر شتنمړ شوې دي د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی وای نن د حویلی کوټا څخه د مسافرو یو ګاډی راولپنڈی تروان و چې دراولا کوټ په آزاد پټان سړک لډری وره تر بې قابو کېدو وروسته واوړید او پکې شل تنمړ شول دغه سه د بلوچستان په لاس بیلې کې نن یو بس کاندې ته پریوته چې پکې خواوشا لس تنمړ شوې او 15 ډیر زخمیان دي د لاس بیلې ډیپټی کمشنر همیرا بلوچ په بیان کې ویلي چې دا بس له ایران څخه پنجاب ته روان وو چې لمکران کوستل های وی څخه کندې ته پریوت نو موړې زیاته کړې چې په بس کې شیا زائرین ناست وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو حکومت لخوا د یو قانون په عملي کولو اندېښنه څرګنده کړې یوناما نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې روانه ونی د طالبانو چارواکو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر قانون منزور کشه د 15 دیر شمادو په لرلو او د پلي کولو لسختو اقداماتو سره په افغان وګړو د پام وړ محدودیتونه لګوي په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استاذ یو د یوناما د مشر روزا اوتنبایوفا په حواله لیکل شوی چې دا د افغان خزو جنکو په حقونو د نس غمل وړ محدودیتونه لا پراخوي واندا چې لکور بهر د خزو غک په خکارا ډول اخلاقی پخکارا ډول اخلاقی سرغړونه ګڼل کیږي. لدې وړاندې کینیډا او جاپان هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په دغه قانون خواشینی خودلې چې په وینا یې د خزو د غږ بندولو لپاره جوړ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په رسمي جریده کې خبر کړی دی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په اړه ویل شوی دی، په دغه کې چې د خزو په غږ بندیز دی او حتی باید د قرآن کریم تلاوت هم په لوړ اواز ونه کړي. او په یوکرین کې ځایی چارواکو نن ویل چې په خارکیف سیمه کې بیګا د روس په میزایلی او ډرون بریدونو کې لږ تر لږه نه تنه جوړ شوی. بلخوا د روس چارواکو ویل چې په بلګراد سیمه کې د یوکرین په برید کې 15 روسی وګړي وژل شوی دي. د یوکرین هوایي دفاعي نظام چارواکو ویل چې روسیې د شمالي او ختیځ سیمو په نخښه کولو سره بیګا یو شمېر میزایلی او ډرون بریدونه کړي، خو د یوکرین هوایي دفاعي نظام یې زیاتره بریدونه ناکامه کړي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ناپیژندل وسلوالو یو ځای تن په داسې محل وجل چې حالته د امن په نوم یو جلسه روانه و. ویناوالو جلسې ته وویل د بلوچستان حکومت دغه صوبې ته د منظور پښتین په ورتګ باندې لګولې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ دا اقدام له آئین سرغړونه بولي.
د دې عمل د آئین مطابق هر شهري آزادانه نقل او حرکت کول اسمبلی کول او اجازه وي.
د سند حکومت وايي د کچې سیمې د غلو پر ضد له پنجاب او بلوچستان صوبو سره شریک عملیات پیلوي. ولسمشر آصف علي زرداری د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړي. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
دا د آصف زرداری سره ملاقات نه دی، دا د اسټابلیشمنت سره ملاقات دی او د دې نه دا ظاهریږي چې د مولانو د اسټابلیشمنت هغه دوباره په یو صفحه منې رالل او پی ټی آی خلاف چې کوم اقدامات دي هغې کې نوره سختي راپېښه.
امریکا هڅه کوي چې د یرغمالیانو د خوشی کولو په غزا کې د جنگمندۍ لپاره د حباس او اسرائیلو ترمنځ اختلافات کم کړي. یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځای خلکو د امن لپاره یو جلسه وکړه چې په کې له حکومت دروانه امن او هدفي وجلو د مخنیوي غوښتنه وشوه. بلخوا د دې جلسې پر مهال وسلوالو په میرالی کې یو ځای کاس په هدفي برید کې وواجه. په دې احتجاجي جلسه کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو او کارکونکو د اوتمنځي جرګې پښتون ژغورنې غورځنګ او نورو تنظیمونو خلکو هم برخه واخیسته. وی ویل چې په وار ورسره د امنیت ټینګولو ژمنې وشوه خو تر اوسه عملی نشوي. دا په داسې حال کې د حکومت په بیا د امنیت ټینګولو ژمنتیا خودلې او په وزویلې د وسلوالو پر ضد یې به توپیر عملیات دوام لري. په دې حق لنور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د غلاریون کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشران، کارکونان، اوتمنځای جرګه، پښتون ژغورنې غورځنګ او نورو تنظیمونو خلک شامل ول. خو د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د غلاریون پر مهال وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې ووژلو، بل یې ژوبل کړ او وسلوال په مخه لاړل. د پولیسو او ځلې انتظامی جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې مخپټي وسلوال د برید پس وتښتېدل. میرعلي سلورلاره کې چې زرګونو خلک د امن په نوم جمع ول، ځایي خلک وایي چې وسلوال راغلل. نګزلی شانومي کس چې دای د کوسیدون کې وو، درزی وو، د خلکو وړاندې په ډزو ووژلو او بل تر زوی ورته ژوبل کړ. د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ وینا کې وویل چې د غلطه د فوټونو په حساب منیاتی پوستې دي. د شپږو یلسو وزیرستانیانو په سر یو عسکر موجود دی خو بیا یې هم خلک ونه ژغورل. وسلوال راځي خلک وژني او په مخه ولاړ شي.
خبره سیکیورٹی اہلکار خلیش پیش کا سپر نظر شنے سی ستائی ردین ادام علی میڈی چھپ دے خورا پ دے وطن بندے امن کرے اساس پر ترجیحات شنے دا
وزیرستان من پاسون ورستا لاغ اعلان شوی وو چې دا اگست اتمینه میر علی حسوخیل او موسکی سیمو کې وسلوالو او فوستر من نخته پیل شوی ځای خلکو او اتمان ځای جرګې بیا د غلطه د امن په نوم لاریون وکړ غونډې وکړې ورستا د غلطه نغزیدلې ګیس پایپ لاین د احتجاج په توګه پرې کړ او دا اگست 15مه باندې ولسی پاسون اعلان وکړ احتجاج کوونکو وویل چنن زرګونه خلک بیا د امن په نوم جمع شوي نور د نام نه یو جنگونو د زغم نه دي پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې رابطه کار د رحمان وزیر وویل چې د امن لپاره پورم نه مبارزه به دوامدار ساتي حکومت د امن پاسون پاړه تازه سند ویلی البته د ضلع انتظامیه چارواکو د دیوړان د مشال ریډیو ته ویلی ول چې د مشرانو سره په وار وار خبرې شوه دوی ته ډاډ ورکړې د نام نه زید ګامونه پورته کیږي او امنیت ته ژمن دي دوی ویلی چې وسلوالو زید یې هدفي عملیات هم دوام لري عمر وزیر مشال ریډیو بنو
بلخوا د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ بشر منظور پښتین دغه صوبې ته نور پرېږدي د نوموړي ترڅنګ د غورزنګ په ځنو نورو مشرانو هم بلوچستان ته په ورتګ بندیز دی چې تر نوي ورځو به دوام لري حکومت ادعا کړی دا چې دا کار د عامه نظم او امن ټینګ ساتلو لپاره کړی دی خو په کوټه کې د پی ټی ایم مشرانو دا بندیز د بشري حقوقو سرغړونه د سولې فعالیت محدودول او د حکومت ورختای بللی ده د کوټه نظم خبريال ایوب ترين پیدا ریپورت را لګلې
د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشر منظور پښتون په بلوچستان کې پر داخلېدو تر نیوي ورځو پورې بندیز لګولې دي په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري پخپور سوي او خبر پاڼې کې ویل سوي دي چې منظور پښتون د کوټ په ګډون د صوبې و نورو برخو ته تر نیوي ورځو پورې تګ راتګ نشي کولای د اگست په 12مه نیټه پخپور سوي د خبر پاڼې کې زیاته سوي ده چې د ګام صوبایي حکومت په صوبې کې د امنیت ټینګولو په خاطر پرده کړی دی د بلوچستان د حکومت پر دیګام ته پښتون تحفظ مومنت له خوا سخته خوشنش کاره سوي ده او دوی پر منظور پښتون و بلوچستان ته پر داخلېدو بندیز نه هوایز غندلې دي بلکې زیاته کړې ده چې د پاکستان اساسي قانون و هر وګړي ته په ملک کې د تګ راتګ او خبرو اجازه ورکوي په دې ترڅ کې د اگست په 14مه نیټه د مشالینو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی کمیټې غړي آغاز بیرشاه او چې منظور پښتون د اگست 15مه نیټ څخه د بلوچستان د ویولې دوره اعلان کړي او دوی به هڅه وکړي چې هغه دلته راولي
منظور پښتون به راتلی کوټې ته له ټولو مشرانو سره بلیدل دلې په کوټې کې ټول مشران او غوښتې دي هر علاقه کې قبایلي مشران سیاسي مشران سماجي مشران کې ورسره علما کرام دي مطلب مزدور طبقه د کوټې کې کوم پښتانه او ټریډ یونین د ساجا پروفیسور هغه ټول طبقات ته دعوت ورکول سوی و په 25 اگست به مشر له دوی سره ویني او دوی ته به د 11 اکتوبر دعوت ورکړي نو په دې بابت کې ریاست پاکستان د لیټر بیا جاری کړی دی د پابندۍ غو مشر منظور پښتون باندې چې مشر منظور پښتون بین دي دلته اوس د عمل د آئین مطابق هر شهري آزادانه نقل او حرکت کول اسمبلی کول او اجازه وي
په دې ترڅ کې مکله د حکومت بلوچستان د وین شایدرین سره تماس ونیوي نو هغه د څه جواب راکول وسخه ډډه خود ته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې پر منظور پښتون دغه ډول بندیزونه لګول د حکومت لخوا د اساسي قانون څخه سرغړونه ده په دې اړه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ اډوکیټ د اگست په 14مه نیټه و مشال ریډیو ته وویل
د دوی له دغه فائده اخیستلې خو نه شي البته له دغه د خلکو په ذهنو کې نیګیټیو اپروچ د سټیټ خلاف د حکومت خلاف دا په فجاعت په تیزي سره او په ډیره ګرایي سره زما په نظر باندې دا به نور ډیولپ شي او د دې باندې په دې کې پر دې شدت کې به نور اضافه شي کمی به نشي.
دا د ونې وړ ده چې منظور پښتین د بلوچستان له یوې اونۍ پر دوره د اګست په 15مه نیټه و کوټې ته رارسېدونکی و، چیرې چې به نوموړي په کوټه، چمن، کل عبدالله، پشین، کل سیف الله، ژوب او لورلای کې د بېلابېلو سیاسي جماعتو د مشرانو، ادیبانو او لیکوالانو سره نه یوازې لیدل، بلکې هغو ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د اکتوبر په 11مه نیټه د خیبر پښتونخوا په خیبر ایجنسی کې کېدونکي پښتون قومي عدالت یا جرګه کې د ګډون بلنه ورکول و. د دې څخه له مخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په پاکستان کې د بېلابېلو سیاسي جماعتو د مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده او تیره اونۍ په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام د مرکزي امیر مولانا فضل الرحمان سره نه یوازې لیدلی و، بلکې هغه ته د 11 اکتوبر په پښتون قومي عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې وه. د ونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم په وار وار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو لکه منظور پښتین، علي وزیر او ځینې نور و بلوچستان ته په راداخلېدو باندې دغه ډول بندیزونه لګېدلي دي او تیر کال په دسمبر کې پولیسو منظور پښتین د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه وخت نیولی و کله چې نوموړی د بلوچ اکجهتي کمیټي تر سوري لاندې په تورپت کې په روان احتجاجي پرلت کې د برخې اخیستلو لپاره د چمن څخه د تورپت په لور روان شوی و.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د بلوچستان په لسبیلا او د پنجاب په پینډۍ کې د سولیو گاډو د ټرافیکی پیخو په دوه جدا جدا پیخو کې 2 کسان وژل شوي او خو شپږ 15 جوړبل دي. چارواکو ویلي چې ایران ته تللی زیارت کوونکي له دغه هیواد بیرته پنجاب ته پلاره وو چې بس یې په مکران کوستل های وی د پیخ ښکار شو. بل پلو د پینډۍ په کهوټا سیمه کې یو بس کاندې تلویدلې چې پکې سوار 40 کسان مړه شوې دي. په دې دواړو پیښو د ایوب ترین دا ریپورت اورو.
د بلوچستان په لسپیله کې د چارواکو په خبره د اګست په 15مه نیټه د بزیل لک په سیمه کې د ګوادر څخه د کراچي پر لور روان سوارلی وړونکی بس اوښتی او په کنده کې لسوې دي چې لامل د ډیپټي کمشنر لسپیله په خبره لس کسامړه او 15 نور زخمیان شوي دي. د خبره د لسپیله ډیپټي کمشنری میرمن همیرا بلوچ له لوري ته یادې پیښه وروسته په خبر سوي او بیان کې شوی ده او ویلي دي چې یاد بس د ګوادر د لارې د ایران څخه راغلی وان وو او د کراچي د لاري و پنجاب ته تلونکی وو، ځکه چې په بس کې زیاتره هغه سوارلیان سپاره وو څوک چې په دې وروستیو کې ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. د پیښې سمدستي وروسته مرسته کوونکي د پیښې و ځای ته رسېدلي او د هغه ځای څخه مړي او زخمیان یې راایستلي، بلکې دوی و سیول هسپتال او تل هب او کراچي ته انتقال کړي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وضعیت سم نه ده ښودلې. په لسبیله کې د ادي خیریه موسسې شر ډاکټر اکیم په خبره چې د لومړی پلټن صدا سیبری شي لکه چې یاد بس د تیزوال لامل اوښتي او بیا وکندیتل مدلی وی. په لسپیله کې د چارواکو په خبره چې په پیښه کې د زیاترو مړو او زخمیانو تړاو د پنجاب صوبې د ملتان، لاهور او ګجرانوالا سره دی، څوک چې په ایران کې د زیارتو کولو وروسته بیرته وخپل کورو ته را روانو. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی پر کوستل های وی یا لوی سړک د زائرینو یا زیارت کوونکو وبسته پر دې پیښه خوشنۍ ښکاره کړې او ویلي دي چې د بلوچستان حکومت به د زخمیانو هر ډول علاج کوي. د نوموړي لوري په کوټه کې په خبر سوي یو بیان کې د غمجنو کورنۍ سره نه هیواز خواخوږي ښکاره سوې ده، بلکې زیاته کړې ده چې د زخمیانو په علاج کې به صوبایي حکومت هیڅ ډول کمی نه کوي. د دې ونې وړ ده چې څلور ورځې وړاندې د ایران په یزد ښار کې د پاکستانی زیارت کوونکو یو بل بس اوښتی و چې لامل 15 کسان مړه، څوک چې د پاکستان د سند صوبې د لړکانې اوسېدونکي وو. د ایراني چارواکو په خبره چې په یاده پیښه کې هم د تیز رفتاری یا چا چټکوالي له امله د زایرینو یا زیارت کوونکو بس اوښتي وو. بل پلو ته په پنجاب کې د چارواکو په خبره د اګست په 15مه نیټه د کوټه څخه یو سوارلی بس د راولپنډي پر لور روان و چې په لار کې د پنه پل په سیمه کې ویوې کندې ته لوېدلی دی. په دې پیښ کې د وروستۍ اطلاع پورې 2 کسان مړه او ځینې نور زخمیان شوي دي. څوک چې سم د لاسه دغه ځای څخه راایستلي او د کوهټه وځایي روغتون ته یې د علاج په خاطر انتقال کړی دی. وروسته له پیښې چارواکو پلټنه پیل کړې ده، خو تر اوسه یې د پیښې علت نه دی څرګند کړی او زیاته کړې ده چې په یاد بس کې زیاتره سوارلیان د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر اوسېدونکي دي. پر دې پیښه د پنجاب اعلی وزیرې میرمن مریم نواز خواشنی څرګنده کړې او په پیښه کې یې د مړو د کورنۍ سره یووالی ښکاره کړی دی.
دا مشال رادیو ده.
د سند حکومت وایي د کچې سیمه د غلو پر ضد له پنجاب او بلوچستان صوبو سره شریک عملیات کوي. حکومت هغه وسلوالو ته د کچې اغلوای چې د سند پنجاب او بلوچستان صوبو ترمنځ سیمو کې فعال دي. پولیس تور پورې کوي چې دا وسلوال د خلکو په وجنو، تختونو او اغلاګانو کې ښکیل دي. تر دې مخکې هم پنجاب او سند په شریکه د کچې د غلو پر ضد عملیات کړي، خو هغه لا اوس هم هلته فعال دي. سیړونکو وایي چې د عملیاتو د ناکامۍ یو لوی وجه د او په حکومت کې د واک لرونکو کسانو ترمنځ ملګرتیا ده. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان رپورت کې اورو.
د سن حکومت ویاندی سادیہ جاوید د اگست په 24مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، حکومت یې په کچه سیمه کې د لویو او ګډو عملیاتو وړاندې ځکه کړی دی چې د کچې زیاتره سیمه وس نو گو ایریا یا چې خلک ورته نشي تللی ګڼل کیږي. نوموړي په وینا چې اوس په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي، خو په ګډه عملیات چې وشي نو سیمه به د غلو نه پاک کړل شي.
دا
وایي د غلو پر ضد عملیات په ګډه پکار دي. د غلو پر ضد چې کله په سند کې عملیات وشي نو دوی بلوچستان ته وتښتي، او چې کله هلته عملیات پیل شي نو دوی پنجاب سیمو ته لاړ شي. درې واړه سبوله پکار دي چې د دې ډاکوانو پر ضد عملیات وکړي او د وسلوالو او ډاکوانو هیڅ پوله نه وي. سادیہ جاوید په وینا چې په دې لړ کې د سن حکومت د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزیر محسن نقوی سره هم خبرې شوې دي او د کچې د غلو پر ضد د لویو او ګډو عملیاتو باندې ورسره سلا شوې دي. نوموړي په وینا چې ډېر زر به د کچې د غلو پر ضد د سن پنجاب او بلوچستان لخوا په ګډه لوی عملیات پیل شي، خو هغه دا ونه ویل چې دا عملیات په کله پیل کیږي، عملیات په څه ډول وي، او یوازې پولیس رینجر ځواکونه به پکې برخه اخلي او که فوز به پکې هم وي. دا په داسې حال کې چې د اگست په 2 په صادق آباد کې د کچې د غلو په یو برید کې د پنجاب پولیسو 12 عسکر وجلې شوي او 10 نور ټپیان شوي دي او 4 پولیس عسکر غلو تختولې دي. په عین وخت کې د پنجاب حکومت بیا د 6 ډاکوانو نمونه عکسونه په رسنیو خپاره کړي دي او د هر ډاکو د سر قیمت بیا 1 کروڑ روپۍ اعلان کړي دي او بیا د ځینې ډاکوانو 500 لک روپۍ اعلان کړي دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2023 کال په اپریل میاشت کې هم د کچې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلان کړی وو، او هغه مهال د سن او پنجاب حکومتي وزیرانو بیا بیا ویلي وو چې د غلو پر ضد ګډ عملیاتو کې د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم برخه اخلي. په تیرو وختونو کې هم څو ځله حکومتونو په کچه سیمه کې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلانونه کړي، خو تر اوسه سیمه لا د غلو نه پاکه شوې نه ده او وخت په وخت پکې د پیسو لپاره د خلکو د تختونې پیښې مخې ته راځي. د کچې غلو پر ضد حکومتي عملیات ولې نه کامیابیږي؟ په حیدرآباد کې خبریال میرزا خان وایي،
دا ډاکوګان دا علاقې د کشمیر والا پنجاب ته ولاړ شي، د شکارپور والا بلوچستان ته خپل پوزیشن چینج کړي، چې سټیم اپریشن وسی او د رینجر او پولیسو حادثه چې واپس ولاړ شي نو ډاکوګان بیرته خپل پوزیشن ته واپس راشي کشمیر ته یا شکارپور ته، په دې علاقې کې خپل کاروای نه کوي. او دومره خبره دا ده چې په دې علاقې کې سرداري نظام دی، سرداران چې کوم دی هادا ډاکوګانو پرورش هم کوي، سپورټ هم کوي، چې د دوی په پولیس او په سرداران کې د ډاکوګانو نیټورک ختم شي نو حلبه د دې ډاکوګانو ختمه په دې علاقې کې کاږي او ممکن ده.
وهان وایي چې د کچې په سیمه کې د هرې لوی پیښې وروسته د حکومت له لوري هم دا ډول د عملیاتو اعلانونه کیږي، او دا عملیات 2 ورځې روان هم وي خو بیا ودرول شي، او هم دغه وجه ده چې د اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې بدامنی لا روانه ده. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د کچې سیمه په لسګونو زره مربع کیلومترو برخه ده. خو که غلو ته د لویو وسلو لکه راکټ لانچرو او نورو وسلو سپلای وتړلی شي نو سیمه به پاکه شي.
ډاکوان چې دی لوی علاقه باندې دی په علاقې کې اور بینک کې پاره کې بیا سیاسي شخصیت راځي په دغه کې بیا استخباراتي ذمہداری دی داغي په دغه کې سټیک دی چې ذمہداری دی داغي چې کوم خلک بلې کې سینوال دي چې موږ ورچ په سین کې کتاسو قتل نو سمو د مخ کې د پولیس پروتوکول کې او د سیاسي شخصیت پروتوکول په هغه کې اصل را روانو ډېر پولیس ته نو چې دغه مخنیوي نشي وي نو یقینا د دې شریک چې کوم عملیات دي به د وخت پر دې په دې به ډېر لوی فائدہ نه وي.
د کچی غلو پښتانه ترانسپورټران او پسیمه کې هغه هندوان چې کاروبار کوي او نور خلک وخت په وخت د پیسو لپاره تښتولې دي او بیا د پیسو په بدل را خوشی شوی کسان هم په خپلو خبرو کې دا وکړي چې د کچی غلو ته د پولیسو سره د نورو زرورو خلکو مرستي حاصل دي. خو د سن پولیسو او حکومت تل دا تورونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د پاکستان په اتحادی حکومت کې شامل د پیپلز ګوند شریک چیئرمن او ولسمشر آصف علي زرداری د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن له تیرو دریو میاشتو راهیسې د خپل ګوند هغو جلسو ته دوام ورکړی چې د مسلم لیگ او پیپلز پارټۍ په شریک حکومت پکې سختې نیوکې کوي. مولانا فضل الرحمن د حکومت مخالف بل ګوند تحریک انصاف له مشرانو سره هم لیدل کتل زیات کړی دي. د زرداری او مولانا د ملاقات سم مقصد کېدلی شي او په سیاسي حالاتو به یې څه ممکنه اثرات وي؟ دا به د راشد خټک په ریپورت کې واورو.
پس د 3 اگست د ملک صدر او د پیپل پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کور ته ورغی او د هغه سره ولیدل. د صدر د دفتر لخوا په جاری شوی مختصر بیان کې فقط دومره اویل شول چې دواړو د ملک په موجوده سیاسي حالاتو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د پی کی پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رادیو ته وویل چې په موجوده وخت کې د صدر زرداری او مولانا فضل الرحمن لیدل ډیر مهم دي، ځکه چې حکومت په آئین کې د عدلیه په حواله بدلون راوست
غواړي. حکومت کو آئینی ترمیم کرنی ہے،
حکومت پائن کے ترمیم کول غواړي او د دې لپاره د مولانا فضل الرحمن مرسته ته ضرورت لري. حکومت په بدل کې مولانا ته څه خاص ورکول هم نشي، وفاقي وزارتونه ورکول شي خو مولانا په پارلیمان کې ډېر کم څوکۍ لري. د آصف زرداری ګوند پیپل پارټي په بلوچستان کې حکومت کوي، هلته د مولانا کسان ځایول شي. دا د آئینی ترمیم لپاره د هڅو پیل دی.
یہی مطلب سمجھ آتا ہے.
صدر زرداری په 28 اگست قومي اسمبلی او په 28 اگست د سینټ غونډې هم راغوښتي دي او ځینې تجزیه‌نگران وایي چې په دې غونډو کې به د سپریم کورټ د ججانو په اړه په آئین کې بدلون کیږي. خو د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت دغه اوازې رد کړې او په زغره ده وویل چې د پارلیمان غونډې د ورځو د پوره کولو لپاره راغوښتل شوي دي. هغه وویل چې حکومت دستي په آئین کې د بدلون هیڅ اراده نه لري، ځکه چې د دې لپاره په کار رائے هم نه لري او بل آئینی ترمیم پارلیماني کمیټې ته هم لا نه دی وړاندې شوی، نو پارلیمان ته به څنګه وړاندې شي؟ په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د آصف زرداری او مولانا فضل الرحمن د ملاقات په حق له مشال رادیو ته وویل چې دا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف یوازې کولو هڅه ده.
کاری درسی چې مولانا چکم دی هغه یوسف میاشو هغه عوامي سیاست وکړ، لیکن هغه آخر کار هغه یو جوزل بیا چکم دی خپل هغه روایتي سیاست دی چکم هغه پولیټیکل سٹائل دی هغه طرف ته واپس راغی او مولانا فضل الرحمن هغه هم چکم زرداری سره ملاقات دی. نو دا چې کوم دی دا د آصف زرداری سره ملاقات نه دی، دا د اسټیبلشمنٹ سره ملاقات دی او د دې نه دا ظاهریږي چې د مولانا د اسټیبلشمنٹ هغه دوباره په یو صفحه منی رالل او پی ٹی آئی خلاف شکم اقدامات ہی آگے کے منور سختی راتے شی.
دا صدر آصف زرداری او دا مولانا فضل الرحمن دلی دونه یو ورځ وړاندې دا حکومت بل مخالف ګوند تحریک انصاف یو پلاوی هم دا مولانا فضل الرحمن سره لیدلی وو او په پارلیمان کې د یو بل سره په مرسته کولو او د دوی په وینا د حکومت د متنازع قانون سازۍ په مخالفت کولو راضی شوی وو. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رادیو ته وویل چې د آئینی ترمیم نه علاوه هم د آصف زرداری او مولانا فضل الرحمن ملاقات ډیر اړخونه لري.
بې مقصد ملاقات نو، خبره دام کی کنه چې ټیکنوکریټ یو حکومت راشي کې دی په یو دو میاشتو بعد دا حکومت وایند اپ شي، بل حکومت راشي، بل سیټ اپ راشي. انو د دې دواړو سیاستدانانو یو ځای کېدل د سم مقصد نه خالی نه ده.
په شلم اگست په ډر اسماعیل خان کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال مولانا فضل رحمان ویلیو چې د خغه ګوند به د حکومت د مخالفو ګوندونو ائتلاف برخه نه جوړیږي او د حکومت خلاف به یوازې تحریک چلوي. د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف د تیر حکومت خلاف جوړ شوي اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ مشري هم مولانا فضل رحمان کوله او ګوند یې د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د عمران خان د حکومت ختمیدونه پس د شهباز شریف د حکومت برخه و. خو د 8 فروری د انتخاباتو نه پس له خپلو اتحادیانو بیل شو او د اپوزیشن په څوکیو کېناست. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړي نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې د ساده خبرونو لاندې استفام کوي. نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې د امن لپاره د جلسې پر مهال یو وار بیا له حکومته غوښتنه وشوه چې امنیت ټینګ کړي. په دې جلسه کې د اوتمانزو جرګې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګډون کړی و. که څه هم چارواکو د امن پاسون د ګډونوالو د تازه غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بل خوا د جلسې پر مهال هلته ناپیژندلو وسله والو یو ځای تن هم وجلې. د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او ځینو نورو مشرانو په ورتګ بندیز لګولې چې دغه غورځنګ په سختو ټکو غندلې. غورځنګ وایي چې د حکومت بندیز غیر قانوني او د بشري حقوقو د فعالانو د امن د هڅو د مخنیوي کوشش دی. د بلوچستان کورنیو چارو وزارت د اګست په 2 او 3 په دوو بیلابیلو نوټیفیکیشنونو کې د تور په لګولو سره د ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی چې منظور پښتین او ملګري یې امن ګډوډوي، نو په کار ده چې دغه صوبې ته داخلیدلو منی کړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو حکومت لخوا د یو قانون په عملي کولو اندېښنه ښودلې. یوناما نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د روانه اونۍ د طالبانو چې ارواکو امر بالمعروف و نهي عن المنکر قانون منظور کړ چې په افغان وګړو د پام وړ محدودیتونه لګوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې پور کړي د امر بالمعروف و نهي عن المنکر قانون په اړه راغلي چې د ښځو په غږ بندیز دی او حتی باید د قران کریم تلاوت هم په لوړ اواز ونه کړي. او په یوکرین کې ځای چارواکو نن ویلي چې په خارکیف سیمه کې بیګا د روس په میزایلي او ډرون بریدونو کې لږ تر لږه 9 تنه زخمیان شوي دي. بلخوا روس چارواکو هم ویلي دي چې په بلګراد سیمه کې د یوکرین په برید کې 5 روسي وګړي وژل شوي دي. د مشال ریډیو د دې ساده خبرونو لنډیز مو واوریده او اوس ورځو نړیوالو ریپورتونو ته. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلافات کم کړي او په دې توګه په غزا کې اوربند او د يرغملو کسانو خلاصون ممکن شي. رويټرز خبري ایجنسی د سوشل سرچینو په حواله ویلي چې د دوه د ورستیو خبرو له حالاتو خبر دي. دغه سرچینې د دوه د خبرونه خبر دی وای چې په غزا کې د اسرائیل د راتلونکي پوځي حضور او د اسرائیل زندانونو څخه د فلسطینی بندیانو د خلاصون موضوع هغه دوه مهمه مسلې دي چې په دوحه کې یو موافقې ته د رسیدو مخنیسي. په دې حق له تفصيل د اسمت ساروان ریپورت کې ورو
د غزي په جګړه کې د اوربند خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزي ترنګي په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوې او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزي تر 15 ډیر اوسیدونکو وشل شوې دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخې چې د یکشنبه په ورځ پر خپل وی پانه خبر کړي، شپږ کلن دانیل پیچ نیوک، دروشکلن نیتای میتودی او 15 کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګ کې په جګړه کې ووشل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شوي او یو بل یې په ډزو وژل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوځ په مرکزی غزه کې په ځانګړي توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حمله راهیسې 318 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د شنبې په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور له مخې د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یولس غړي په خان یونس کې پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي دي. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 3 جسدونه دې مرکز ته وروړل شوي دي. د اقصا شهیدانو روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیلو په یوه جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبې په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبې په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوړي غړي محمود مرداوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د غډله به د یکشنبې په خبرو کې برخوان اخلي، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو پیښې زیاتې شوې چې پکې ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. چارواکي وایي په کار ده چې ولس په دې پوه کړل شي چې څنګه به په مؤثره توګه د اور لګیدو پیښې مخنیوي کوي. دا چې د اور لګیدو وجوهات څه دي، حکومت یې له قربانیانو سره سم مرستې کوي او خلک یې په مخنیوي کې څنګه خپل کردار لوبولی شي، د دې پوښتنو د جواب لپاره د مجید بابر رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندوی چارو اداره ریسکیو 112 وایي چې په هغه صوبه کې ورستربلې د اور لګیدو پیښو کې اضافه کیږي. د اگست په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریسکیو 112 صوبایي ویان بلال فیضی وویل
کتا سو وګوري تیر کال چې دینو تقریبا 3700 نه زیات چې دینو اور لګیدو واقعاتو پر پورا خیبر پښتونخوا کې کا اوسنه منتج د 1 جنوري نه اوسه پورې وګورو د اگست میاشتې پورې نو تش په پېښور کې سکم 300 د اور لګیدو واقعات رونما شوی دي او دا واقعات اغه دي چې اغه کې خلک هم پکې جام بحق شوی دي، زخمیان هم پکې شته او دې کې غټ غټ اورونه هم دي لکه صدر کې چې اور لګیدل نو دا ډیر غټ پیمانه باندې او په یخنیانو کې جدي نو اغه ګیس سلندر ګیس لیکیج وغیرہ د لاسه زیات تر حادثات کیږي. گرمیانو کی الیکٹرک شاک سے دے نو اغا ڈیر زیاد وجہ اور لگے دو منتمخا مخرازی
دو ریسکیو یو یو دو دو اداری دو اور وجنی دو سانگی مشر ماز احمد خان وائی چی دی اورونو لگے دو پا پیخو کی زانی او مالی زیانونا حلق امی دیشی چی پا خارونو او کلیو کی دو اور وجنی لپارا دو ابو زانگری زیون جوڑ شی
اویرنس دا سی دیر نشت دے کم چی ویل ایجوکیٹڈ بی ای خمی تلارم را کی کنا یو سائٹ تشی بریک وہ مطلب دا رشکیش والے ٹیکسیان والے یا موٹر سائیکل بائک شو دی دمونا مخ کی رست کی گی دا مسئلہ دا زیادہ تر بلڈنگ چکن دا اول سٹرکچر کی دی نو دے کی بھی ہی دا فائر فائٹنگ حوالے سرا یادا سی اکوپمنٹ حوالے سرا دے کی ان کمپلیٹ تھی تھار کی چدن نہ کم تنگ لہری دی نو دغل تا لگ مشکلات دی دی دغل تا مطلب ہائیڈرنٹ پکار وی آغا چونکہ نشتر دی ہائیڈرنٹ دا سی چلتا ناغینا فائر فائٹنگ ہم کی گی او مطلب دا کم چیزم گا فائر ٹرک دے آغا تی فل کی گی مکنا پھر فلنگ دا پارا مونگ دا بیا سٹیشن پر اطلال نوی کنا بس او مطلب نیز دے بس فیلنگ
موکو د ماس په خبره په صوبه کې د ودانو په ډانچه کې د بیرنیو حالات پر وخت د ژغورنې ادارو لپاره د لاسرسي سي تنظیم هم نشته او ولس هم په دې لړ کې بيغوري کوي چې لوږی زیانونه زیات شي. دا چې د اور لګیدو د پیښو آیا سپلټنې کیږي او د دغو پیښو وجوهات او ذمہوار په ګوته کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پیښور ایډیشنل ډیپټی کمشنر سانیا ساپای وایي چې د اور لګیدنې د پیښو سرسری پلټنې خو کیږي خو په ډیره دقیقه توګه یې نه سپلټنې کیږي او نه یې ذمہواري پر چا چول کیږي. او زیاتوي
دا دوه کټګریز دي کم نون نېچرل انسیډنس کې دي کې دي دوه مونږ رپورټینګ کو سر دا دوه رپورټینګ زمون سره چې کم ايز ان ایئرز اون ګراوند دي هغه د زمونږ ریونیو سٹاف پر ریونیو سٹاف کې هم چې کم اون فوټ سولجر دي سر زمونږ غ پټواري دي زمونږ پټواري ال تلار شي ال تا ډیمیج اسسمنت د خپل لحاظ سره وکي هغه کې څه ټیکنیکل خبر نه دي دون مالیت سامان اس پر اونر اف د شاپ دون پکور کې دا سامانو دونه کمرې دره وګرځیدلې دا وی تقریبا مالیت دونه جوړ دا رپورت مونږ لره شي سر مونږ اولیګو بره حکومت
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې د اداري صوبایي ویان انور شهزاد نمو پختل چې آیا د دوی اداره د اور لګیدنې په پیښو کې د شوي ځاني او مالی زیانونو تاوان ورکوي او کنه. نو نوموړی وایي
د ډیزاستر په وجه په قدرتي افتونو په وجه باندې شارټ سرکټ کیږي نو شارټ سرکټ په وجه باندې که اور ولګیږي نو د هغه کمپنسیشن چې کوم دی هغه پی ډی ایم ای کوي خو چې کله مین میټ ډیزاستر شي یا په خپل په وجه باندې اور لګي یا ګیس سلندر چې کوم دی پلاستیک دوسر اور لګي نو د دې کمپنسیشن چې کوم دی پی ډی ایم ای نه کوي د پرایویټ هغه چې کوم دی بیا که دکانونه وي نو د دې پراپرټي پرایویټ پراپرټي چې کوم دی نه کوي ریس اسسمنت نه کوي نو اداري چې کوم دی هغه به د دې کمپنسیشن کې او د دې لپاره چې کوم ګورنمنت چې کوم صرف پی ډی ایم ای ته چې کوم منډیټ ورکړ دی هغه نېچرل ډیزاستر دی.
د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه اداره وایي چې تیر کال د هغې سوبې په سرخار پیښور کې د اور لګیدو شپږ سوه شپږ اتیا په مردان کې درې سوه یو دېرش او په سوابۍ کې دوه سوه او دوه پیښې شوې وې. د دې نه علاوه د سوبې په څلور دېرش واړو ضلعو کې د اور لګیدنې پیښې مخې ته راغلې وې.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د تیر کال په نسبت دا کال ګرمي زیاته ده. ملګری ملتونه وایي د دې بدلون وجه په نړیواله کچه تودوخه یا ګلوبل وارمنګ ده. ډاکټران وایي دا تودوخه په خزو بد اغیز کوي او په ځانګړي توګه حامل خزه لګن روغتیاي ستونزو سره مخ کېدل شي. ډاکټرانو خزو ته د سم خوراک او خچا پیریال درلودو لارښوونه کړی ده. په دې اړه د خالد نیاز رپورت کې نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا پبلک هیلت اسوسییشن صدر ډاکټر سایما عابد په دې اړه مشال ریډیو ته وی د موسمیاتی بدلون لوجه د خزو صحت باندې هم بد اغیز پریوزی. دا وای د موسمیاتی بدلون د وجې امیدواری خزی زیاتی متاثر کیږي او د لوجه د ماشومانو د وخت نامخ کې پیدا کېدو امکان هم سیواشي.
دې سره چې کوم یو دې پری میچور ماشومان هم پیدا کېدای شي لکه جولای کې ایچ ایم سی کې یو رپورٹ په مطابق 44 ماشومان چې دې پری میچور شوي دي. نو دا پری میچورټی چې کوم یو دې د کلائمټ چینج په وجه هم ریسرچرز ویلي دي چې یو کاز کېدای شي.
د قبایلی ضلع ممندو ماروخ ظاهر د موسمیاتی بدلون په اړه خزتا پوهاوی ورکړي. وای امیدوارو خزتا د مناسبه خوراک ضرورت وی. ولی موسمیاتی بدلون د وجې خزتا مناسبه خوراک نه ملاویږي چې له وجې د دوی صحت متاثر کیږي.
شاری دي ته هیټ سټروک دی اساني سره کی دي شي د ګرمۍ نه داغي دي سټمک اپسټ شي یا د سې سمسلې ورته راشي. کم ماشوم چې اغي دي د خوراک هم صحیح نه ملاویږي او داغي دي تم چې کم داغي دي اکسیجن لیول دی هغه ټیک طریقې سره نه ملاویږي. نو د سې خزتا پکار ده نه چې اغې دي سم خوراک واخلي د ګرمۍ مناسبت سره د ګرمۍ خوراک اغې دي ټیک اخلي چې د اغې دي بدن یخي.
طبی پوهان وای امیدوارو خزولا ځان او ماشوم د موسمیاتی بدلون اثراتو نه بچکولو د پاره پکار دی د اوبو استعمال زیات کړي، نور کې ګرځېدو او کار کولو نه ډډه وکړي او د مناسبه خوراک استعمال وکړي. ډاکټر عادل ظریف وای موسمیاتی بدلون د وجه ګرمۍ کې زیاتوالی راغلی دی، د کومې چې د خلکو بدن باندې بد اثرات پریوزي، خو خاص توګه باندې د لوجي امیدوارې خزي زیات متاثر کیږي.
زنانه حامله خزي وي او ګیره کې ماشوم فلاغي ترموسټیټ خراب شي، نو یو وایي ته د مرګ ډیر چانسز دي، چا ویا د هایپرټنشن سره یا سټروک سره، دا چې کم یو دم هغه باندې غره شي سټروک، هغه سره د سخت ګرمۍ د مدافعت نه وي او بدن کمزور وي، نو یې بمړي شي، یا به هغه کې ډیر سویر هایپرټنشن وشي، دومره هایپرټنشن به وشي چې ماشوم هم دغه کې خراب شي، دغه باندې یو د بیمارو چانسز سیوای چې پیدا کیږي، او یا به ته شوګر هم سیوا کیږي بدن کې، ایس ایم د ماشومان پیدایش په وخت د خزګو شوګر سیوا شي.
د موسمیاتی بدلون لپاره د پاکستان قومي اسمبلی قائمه کمیټه د اگست په شلمه دا خبره په ډاګه کړې ده چې موسمیاتی بدلون د وجې د دې هیواد 30% آبادی د خوراک د کمی مسلې سره مخ تا. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
دا پاکستان حکومت دا یوٹیلیٹی سٹورونو دا بندولو فیصلہ کرے دا. په دې لوی سرکاري دوکانونو کې خوراکي توکي په رعایتي نرخونو خرڅېدل. حکومت وايي بجټ ورسره کم دی، نو ځکه دا هټۍ نورې نشي چلولې. خو د یوټیلیټي سټورونو بیروزګار کیدونکو کارکونکو احتجاجونه پیل کړي دي. دوی وايي حکومت دې د دې دوکانونو بندولو پر ځای خپل لګښتونه کم کړي. عظمت علي شاه نور تفصیل درته وايي.
د پاکستان وفاقي حکومت د مالی ستونزو له وجې د یوټیلیټي سٹور یا د خوراکي شیانو سرکاري سٹور د بندولو فیصله کړې. د پریکړې پر ضد د عمل په بیلابیلو خارونو کې د یوټیلیټي سٹورز کارکونکو احتجاجونه پیل کړي. په خبر کې د یوټیلیټي سٹورز د کارکونکو اتحادی مشر مبارک شاه مشال ریډیو ته ویل چې د اگست په 16 به د ملک ټول ملازمین د حکومت د دې فیصلې پر ضد د اسلام آباد په ڈی چوک کې پرلت پیلوي.
دوی غواړي کې لکه نورو کې امپلایز کم دي، زمونږ دي کې کم دي، ډایریکټلی 14000 دي او ان ډایریکټ کم دي، دا تقریبا 60000 پورې سازيږي امپلایز. مونږ هغه چې لکه دا په لاس کې روان دي دا نقصان کوي. اگر چې مونږ ګورنمنت ته سالانه تقریبا 24-25000 پورې کم دي مونږ ټیکس ورکو، او مونږ چې کم دي خپل کمو خپل کاو والا معاملې دا ګورنمنت مونږ تر تنخواه او یا د خرچې په مت کې یو روپیا چې کم دي نه راکړي، نو مونږ په دغه باندې احتجاج چې بي زمونږ اداره په پراپرټ کې راته مونږ ته مطلب دار په خزانه باندې مونږ بوج نه یو، نو ته زمونږ د 14000 ډایریک او 60000 ان ډایریک خلکو رزق چې کم دي ولې ختمه.
د یوټیلیټی سٹور کارپوریشن د انتظامی په وینا چې په سٹورونو کې 9500 کارکونکي پاخه او 8000 زیات په کنټریکټ یا په دیاړې کار کوي. د انتظامی په وینا چې په سٹورونو کې چې کوم خوراکي شیان پراته دي حکومت پرې 50 ارب روپے سبسیډي ورکوله. د کومې له وجې چې به خوراکي شیان د بهر مارکیټ نه 25% ارزان ملاوي ده، کوم چې اوس ختم کړي شوی دي، او دوی ته په دوه اونو کې د سٹورونو تړلو امر کړی. په مردان کې د یوټیلیټی سٹور یو کارکونکي هارون خان مشال ریډیو ته ویل چې هغوی له کلونو په یوټیلیټی سٹورز کې کار کوي، او که حکومت یې اوس له نوکرو فارغه کړي نو د زیات عمر لوجی نشی کولی چې بل زی نوکری وکړي.
محکمې د ختمې دوه خوې صفه وینا کړې پای کې لیکل کړې دي. خدای د ملازمینو در روان وخت کې دا وی د مستقبل باره کې یادی کسانو 17-18 سال چا تیر کړ، چا 20 سال تیر کړی، چا 25 سال تیر کړی دي. دا څوک دا سړي زیات تر خلک به اوریج دي کنه، لکه ته اوس زم ز چې کوم خبره کوم نو زما خپل عمر 38 سال دی. ما ډبل ماستر کړی دی، کمپیوٹر ڈگری یعنی سر دی، مختلف نور سیزونه میں کڑی دی. نو پاٹت تیس ایج کی چیز اپلائی گانے کم یا 45 کی نو زخو ورے چھم دی محکمے زما دمرا ٹائم خراب کو. دا ایڈجسٹمنٹ بارہ کی یا دی بارہ کی دا گورنمنٹ سے کلیئر کٹ یا دا سے وینا یا مونگ تا سدا سے لیٹر وغیرہ ندی شوی.
دا په داسې حال چې په ملک کې د ګرانه شرحه 19% ده. د پاکستان د شماریاتو ادارې اگست په 28 جاری کړي خپل شمیرو کې ویلي چې 13 په ملک کې 21 خوراکي شایانو په نرخونو کې سیواوالې راغلي. د پیښور اوسیدونکي افتخار علي مشال ریډیو ته وویل چې د یوټیلیټي سټورز بندېدو سره به د نور مارکیټ نه په ګرانه بیا خوراکي شایان اغستو باندې مجبور شي.
خو چې غریبي موږ ختمو، خو غریبي خو نه ختمې دي، غریبانان ختمې لګیا دي. د سټورونو جوړ شوی څه دپاره عمده هم د پاره جوړ شوی چې غریب سړی بزي او دلته به 2-3 روپۍ هغه ته سودا ارزانه ملاویږي او اویلیبل به هر شی به ملاویږي ورته. نو دې سره به چې دی د ټول غریبانان چې دي د دې به ډېر بد حد شي.
د پاکستان حکومت وایي چې په ملک کې 28 ادارې د مالی ستونزو او د ضرورت نه د زیاتو کارکوونکو له وجې بندوي. په ړومبۍ مرحله کې به یوټیلیټي سټورز کارپوریشن، نیشنل فرټیلایزر کارپوریشن، پاکستان انجینئرنګ کمپنی، سټیټ او سندھ انجینئرنګ کمپنی به پرائیویټ ادارو ته حواله کوي. د اگست 14 د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف ته یوټیلیټي سټورز کارپوریشن به شمول 28 محکمو ته امر کړی چې په 2 کې د سفارشات متعلقه ادارو ته جمع کړي او د هغې کارکوونکو دي نورو ادارو ته اسپاری. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا منځنۍ اورګزو ځای خلک او زده کوونکي وایي د ځوانانو لپاره یې په سیمه کې د لسم ټولګي نه پورته د زده کړو سهولتونه نشته دي. په منځنۍ اورګزو شیخانو سیمه کې ډیگری کالج یو ودانی جوړه شوې ده، خو لا تر اوسه په کې عمله نه ده ګمارل شوې. بلخوا د صوبایي اسمبلی غړي محمد اورنګزیب یو وار بیا مشال رادیو ته ویلي رواني منصوبې به ډېرې زر سر ته ورسول شي، خو نوموړي دا ونه ویل چې په یاد کالج کې د زده کړو عمل تر اوسه ولې نه دی پیل شوی. د ممتاز بنگش په ریپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورګزو ځایي خلک وای سیمه کې د لسم ټولګي نه پس تعلیمي اسانتیاوې نه لري چې له امله د سیمې ځوانانو مستقبل له خطر سره مخامخ دی. د یادې ضلع شیخانو سیمه کې د هلکانو ډیگری کالج شپږ کال وړاندې جوړ شوی، خو لا تر اوسه په کې زده کړې نه دي پیل شوي. یو زده کوونکی شکر الله مشال رادیو ته ویلي په سیمه کې د لوړو زده کړو اسانتیاوې نه لري، نو مجبور شوي زده کړو لپاره نورو سیمو ته لاړ شي.
زه کرای لګوم کنه او هلته هاسټل والا فیسونه ادا کوم، نو غریب سړی لپاره ډیره باده ده کنه، څنګه خو خپل رزق نشي دا کوي، نو غي بچی چې میټرک پاس کی نو غا سبب یا کوز نشي تل.
یو بل زده کوونکی محمد اقبال مشال رادیو ته ویلي د کور اقتصادي وضعیت یې دومره ښه نه دی چې زده کړو لپاره بل ښار ته لاړ شي، ځکه حکومت دې باید زر تر زره په یاد کالج کې زده کړې پیل کړي چې د سیمې ځوانان د لوړو زده کړو سره پرمختګ وکړي.
خاص کار غریبانو ته ډېر تکلیف دی، څنګه د کوزه کوار کې د سټلو خرچي او د کلسونو خرچي انشي برداشت کولای او دځه کې مودا دا کالج جوړ شي او کلسونه شروع شي، مودا بلډینګ نه پکور ته مودا پکې سبق نه وي سٹوټي او تش بلډینګ مو ته ولیاړي مو اول سبق شروع کول پکور دي، مو ته سبق حکومت شروع کی.
مدني فعال اسدیاز مشال رادیو ته ویلي خو شاسمو کې هر کال سلګون شمیر کې زده کوونکي د لسم ټولګي ازموینو کې بریالي شي او غواړي چې وړاندې نور زده کړې وکړي، خو سنتیاو نشټوالي لوجه د نور زده کړو نه محروم پاتې شي. د زیاتکړه د کالج ودنۍ جوړه شوی باید چې حکومت دې ورته عمله ګمرلو تر څنګ نورې اړتیاوې هم پوره کړي.
میټرک نه بعد بالکل لکه د تعلیم انتظام نشته. په دې علاقه کې دوه نیم لکو نه واخله درو لکو پورې آبادي ده. قبیلی نظام نه د علاقه تیره شوه تقریبا سلو کالو نه زیات وخت وشه. اوس حکومت ډېرې دعوې کوي د تعلیمي خصوصا د قبیلی علاقو کې زموږ کار کړی. پخوانی قبیلی علاقې اوس نوي زم شو د اضلاعات کومي خود دې نه دا اندازه لګیږي چې د یو کالج پورا په نیمې ضلع ته یو کالج د دا نشي آباده. نو د حکومت والا مو دا څه دعوا ومنو چې مو تعلیم د پادوره کار وکړ.
په اړه یې ضلعي انتظامي څه ځواب ونه ویل. خو صوبایي اسمبلۍ کې د سیمې استازي محمد اورنګزیب سره خبرې وشوې. نو د بېګا نه وخته مشار ریډیو ته ویلي هڅه کوي چې په سیمه کې روانې منصوبې زر تر زره بشپړ کړي او د ځوانانو د زده کړو په لار کې جوړ خنډان له منځه یوسي. په یاد ضلع کې د دې نه وړاندې هم ځایي خلکو د سیمې ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو لارې هوارولو او نیمګړې منصوبې په بیړني توګه سرته رسولو غوښتنې او احتجاجونه کړي. خو په یاد ضلع کې د هلکانو کالجونو کې یا خو لا تر اوسه زده کړې نه دي پیل شوي او یا د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال رادیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. په کوزا مومندو کې د پټی باندې د خلکو د کورونو لنګې دوه ورځې پیل شوې ولسی پرلت ختم شوې. پرلتوالو غوښتل د غلطه د خلکو د کورونو ماویزه په مومند ډیم کې نوکریانې او د وابډې محکمې لخوا د ترقیاتي کارونو پیسې هم د دوی په وینا او خوونه ولګول شي. د پرلتوالو د کمیټې یو مشر او د صوبې اسمبلی غړي محبوب شیر مومند ویلي دي چې د دوی غوښتنې منل شوې نو ځکه یې پرلت ختم کړ. د غلطه د ځنو هغو خلکو چې په پټي بانډا نومې کلي کې یې استوګنه وه او خپل کورونه یې نو خالي کول په 28 اگست ورته د مومندو انتظامی کورونه لنګ کړی وو. یو هغه تن چې د غلطه کور وو اوس چیرته اوسیږي او بل تن چې هغه په ډیم کې نوکری ته په تمه ده نو سوای. زموږ خبريال شهرواز ترګزی په اړه دا ریپورت را لېږلې.
د مومند ډیم د متاثر شوی دوه ورځې پرله تیر مخه پایته ورسید. پرلتوالو غوښتل دغلته باید د ډنګو کورونو توانونه ډیم کې نوکریانې او د واډي محکمې هغه پیسې چې د دغه سیمو د پاره د ترقیاتي کارونو په شکل کې منظوري کړي هم د دوی په لاسو او خودنه دی ولګي. د پرلتوالو د کمیټې مشرانو خبره دغه غوښتنې منل شوي ځکه نو بیا دوی پرلت ختم کړي. د محمد انتظامی د اګست 28 د محمد ډیم نه لاندې د پټي باندې په نوم سیمه کې د ځینو خلکو کور نړنګ کړي. د غزمکې د وابډي محکمې او د محمدو د کمشنر انتظامی لخوا د خلکو په بای خستل شوی خو ځینو کورونو ته پیسې نه ورکړل شوی. هغه خلکو کورونه نه خالي کول. حکومت ورته کورونه رنګ کړ او په دغه کورونو کې یو د آیاز خان کور هم وو.
زمون خو کچا کورونو د لرګو کورونو واغ لرګي رو غوړو لرګي ما توند د بل د آبادی د چولو قابل نه دی. یو ټینټ مال را کړی دی زما مونږ وکسان یو او په دې ګرمۍ کې لکه تاسو بخپله په دې باندې سوچ وکړئ چې په دې ګرمۍ کې زه ټینټ ولګوم زما ځای بالکل نشته. بار چې مطلب زه په ټینټ ځای مې نشته خو چاته به سوال کوم چې ټینټ پکې ولګوم. پیسې راته نه دي ملاو شوي معایزه نه راکوي او زما نه همیشته وشوي کنه چې کله اے سي لازم او کله د وابډې ته درخواست کوم ماته پکې مزدوري نه ملاویږي. زه په بنیر کې مزدوري کوم کنه.
دغه بانډا چې څلور شپېته تران پکې داسې چې وادونه یې کړیو. دغه تنان غوښتل چې هر واده کړی تن ته پیسې ورکړي شي خود حکومتي کمیټې د خورته د پوره کور د وداني پیسې ورکولو خبره شوه. دا غس پیوښتمه هغه کورنه چې خلکو نه خالي کول د محمد انتظامی ورته اړه کړل. نو په ځدی د محمد خلکو او پارلماني استادو احتجاجي پرلت شروع کړو. دوی دا هم غوښتنه کړې و چې په ډیم کې د نورو ضلعو نه زیات خلک نوکران دي. دغه نوکری د قانون او د وابډې د تیرو ویناګانو د مخې د محمد پنډیالی او نورو تاثیرونو خلکو ته ورکړې شي. د شهید باندې اوسیدونکو ګلزاده مومن وای کداغه نوکریان دوی ته ورکړې شو زیات تعلیم یافته ځلمی وای د پنڈی او کشمیر واپس خپل سیمه تراشي ځکه هغه هغه ته مزدوري ولاړ دي او دلته هیڅ نوکری او یا مزدوری نه موندله
زکه چې زمنګا د تحصیل پندلای کی نن سبا وخت کې با 50-60 ټیمپل والا کسان رواني اغي به تعلیم کوي او د میټرک او د ماستر والا کسان چې کم از کم 200-300-400 کسان دي خودلته ماستر وکي د مزدوري لپاره بس بیا خودلته ورته نوکری ملاويږي نو د مزدوري لپاره لاړ شي سعودي عرب ته صبح اسلام آباد کې مزدوري نه کوي خو نوکری زمنګ خلکو ته نه ملاويږي
په محمد ډب د 2019 کال په مای میاش کې د جوړونی کارونه شروع شو او ول شو دغه بند چې به بجلی او د للمو د وو انتظام هم کوي په 2025 کال کې به پوره شي پروند اگست په 23 د ډیم انتظامیه او پرلتیان په کوم خبرو سلا شو دا محمد دود خلکونه د جوړې شوې کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا د سیملي غړي محبوب شیر مومند مشال رډیو دغه پختنه داسې جواب کړه
چې کوم کورونا پاتې و دا وی فیسیلیټیشن کولې یو د نوکرانو مبارکي کمیټې موږ ویل جوړه کې ویل کمیټې تاسو جوړه کې منګل بیراک هغه کمیټې به د لیبر بلتی کوي دا د ډی ایم سی بی ایم پند چې کوم دی دا به موږ ته مخې تک دی
دا محمد ډېما د پلانګار تحصیل او د پندیالې د غړی زسمو لکه شهید باندې میا پټي او دامان ته هم د اوبو دوه نهرونه د وستلو منصوبه و پلانګار اړخته خو نهر نږدې دی چې تیار شي خو د پندیالې اړخته بیا د نهر په تیرېدو د انتظامی او د ولس په خپلو کې د پیسو په سر لنجر وانه ده نو په دغه نهر کورونه ولاړ دي د محبوب شیر مومن په خبره دغه لنجبه هم زر هواره شي او لنډ وخت کې به پنیر د جوړېدو کار روان شي چې ورسره به په زرګونو جربه ځمکه آوي او د کروندې جوګه شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
زنغمه یما زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ